تاسو دا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو معتاد وایي چې یو نږدې انډیوال په چل او فریب په نشو اخته کړم.
ما سره به یو والا کار کول هم د خپلې کوڅې منطقې نفر نیو، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلې میړه شفیق ولی بل خزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جانه، تا عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي، کور، میرمن، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده؟ ما ټوکا
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشه یي مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د ویاند اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي. خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامي امارات په تیر وختونو کې حاکم وو، نو دا د مخدره موادو کرکیله د صفر تر اوسته لیو او اوس به هم ان شاء الله همدې پالیسی څخه کار اخی او اسلامي امارات ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله کله د باندې د ټولو په زیان ده. نو دا شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نگاه څخه قطب اجازه ورنه کړي.
د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکې چمتو کوي. خو دا بزګر وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي که په تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشه یي موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي. خو متاسفانه طالبان یو نوې تعهد لري، تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړی دي. دا یو نوې اخلاقي پور دی، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی چیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړی چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي او د نشه یي موادو ډیری ساقي خانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې را سره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شلبستریز روغتون جوړ شو د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نا دولتي موسې لخوا فعالیت کوي لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده په دې روغتون کې بستری سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشي موادو د پلورونکو مخه دی ونیسي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې واوري
د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روژ د کسانو د غشل بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې د آی ایم ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې لوري فعال سو د دغه روغتون مشر ډاکټر قدرت الله محمدي وایي چې په یاد روغتون کې به د 15 ورځو په مخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي
مز دې تم لا تړلې چې دا کار کامیاب کو د لمنې ځل لپاره موږ سل بستریز روغتون مختولو کېدای شي چې دا پاویا بستریز یا په سل بستریز باندې هم واوړي هغه موږ دلته د 15 لپاره بلې تم مز دې ساتو
په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روژ د کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 25,000 کسان په نشي توکو روژدي دي په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روژدي دي د یاد مرکز په فعالیتو سره زیات خوشاله دي او دیرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روژ دي کسمیر منه ده دا وای کلونه کیږي چې خاوندې په نشي توکو روژدي دي چې د نشي توکو ترڅنګ دا وهل او ډبول او د کور څخه توکي هم ترې غلا کوله دا اسما خاوند چې ډاکټرانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړي زیاته خوشاله ده
ډاکټر ته د شپې راکشن استم ما دا ډاکټر ته سر سرتور کې مال خدای شکر دې چې شفاخانه درسته ا ډاکټران درسته لیږي ال زه دغه نه خوشاله چې دې دغه ما سړی باندې کې له سره چې مکی شریف ته ولار څه زه دغه سړی ول ما سره رحمت کړی دې زما لا سره رحمت کړی دې نه می وسره بندو چې مال روین مس کو غلا ای بیره سکول یا د رسکول د کور چرګان را سړول غنیمه را سړول په کران چې د کور څه پلی را سړول را سغلا کول
اسما وای ک طالبان واقعي را دل ریچ په نشي تو کوروش دي کسان ل نشو خلاص کړي نو د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي بند کړي چې په ترینکوټ شار کې شتون لري
د افغانان سره ګور طالبان سره موږ دغه شکایت چې دي ساکن را کې طالبان سره د طالب په واسه پراده وروره چې ورکه کې توري کې د غجروین خرڅې دي رینیان راوړي ساکن راوړي په دروازه پرشتای بنجان کې برتي لکه دي چې په دیو کور کې چول کې ورک دي کې رپې چې نه واخی جبر دي کې نه دی لکه یی
د دغه روختون د پرانستلو په لومړی ورځ د تمی خلاف لسګونه په نشي تو کوروش دي کسان په خپل خواشه دغه روختون تراغلی و څو خپل درملنه وکړي په دغه روختون یوازې د شلو کسانو د بسترې 2000 پیات لرلی چې ګنشمیر بیرته نه لی د نشو پر لور ستانه سو نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روختون ته د درملنې لپاره په خپل خواشه راغلی دی هم وای ک په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونو مخاونني ولسی نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي
نو دا کومه جوړ سم د مجد د جوړچا ته ګټه نه لري ولشته وو ته 15 ورځې به جوړش به زموږ راشره وو ته وطن د ساکن ډاکني ځان پر برابر وو ته دې ځان باندې برابرې ته د مشه یو کار پیدا کی چې موږ په کار مسر پسو به شنم د ساکي هغه جب په تیری کې ودرې
پر اورزګان واکمن طالبان به خلګو ته د کار د زمینی د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د لمنځوړلو ژمنه کوي د ولایت مقام استازي حافظ چې دغه مرکز په پرانستلو کې ګډون کړی وو داسې ویل
هر زمينه پیدا کیږي الحمدلله وساري ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دور روان دي زکه موږ غادي خادم لرو نور پولیس هم اسکر لرو هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دی بل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانان مخ ونیسي حکومت اوس په تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ د پیروشي نورم پال کیږي دي هغه ته موږ پام نه لرو کو ټول ته پرانور کو
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښ کې زیاته کیږي او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپل زمکو کې د نشي توکو کرهنه کوي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې وی نه دولتي موسسه په روزګان ولایت کې د متادینو د درملنې شل بستري زروختون جوړ کړی دی.
آیا په هیدل است؟ آیا په هیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبري وورو.
چې سره د سینې لاله نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک د انتقالي کې مثلا تور زیره، سپین زیره، ایچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی. په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي سره کم اشتیا کوي، سره جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي. او مهاله زیانونه معمولا روجدیتوب ده، یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغل اوس ممکن په 10 ګرامه هغه نشه کول رانش بل هغه ساری ناروغي ده. کوم کسان چې په اوج مهاله کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي، بل روانی همراز ده، روانی همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 25% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. جین کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کور سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي، خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادین اوقدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي، یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي، او که یو کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي؟ په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي.
څو عوامل کېدای شي، یو خو دوی په کور کې شخړه کوي، اعصاب خرابوي، کوي جنجال جوړوي، تر څنګ د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي، باندې چا سره جنگ وي یا د چا مال یا چی شي پټ کړی وي، غلا کړی وي، دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ، یعنی چیرې د دوی اولاد د متات په صفات یا د متات په جامو کې دوی کور ته وزي نه وزي، د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږیږي، تداوی کې شفخانو ته راولي، متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي. دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي دغه سره باید مریض غونډه برخورد وشي، یعنی دغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي. نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخې د خپل مخ نه ایسته کی، او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخنه ایسته کوي چې خپل مریض د کور نشړي، پال دی چې دا د حل لار نه ده او دا کار باید دوی ونه کړي.
له کور څخه د موتادینو شړل خپل پر موتادینو څناوړه غیږي
کوي، یوازنه تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکی لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابي ورته وي، یعنی دغه سرمایه هم دوی له لاس ورکړي. بل اخره دوی خیابانی یا پو کوچو خارو پو پیادارونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي، بل اخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکل ایست شي، مشکل زیاتیږي. او د دې تر څنګ کېدای شي چې مریض کچېره مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تک را تک کول د یو مواد نه استفاده کوله، وس مجبوریتونه زیاتیږي، خپل مواد تبدیلی چې دا ورته د سهیل از نور نقصونه ورته رسي، مختلف مرزو باندې اخته کیږي.
لکوره د موتادینو سړل د موتادینو کورونو یته څډول ستونجور پیخوي،
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا په څه مشکل کې به وي. بل اخره د تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي. او اندس کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سپارسته پات کیږي، او اندس مریض هم به سپارسته پات کیږي، چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی.
لکور سړل سوی معتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی؟
لکور سړل سوی معتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، اندسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، اندسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یو کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي له کور څخه وتلو ته اړ نه شي؟
په اول سر کې کله چې دوی پوهېږي چې د دوی اولاد یا د کورنۍ غړی په احتیاط باندې مخه کړې ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فاميلي مشورې لرو، دا مشورې دی ونیسي، کیدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کیږي د کورنۍ لپاره خپل مریض د کور نه ونه شړي، او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي، او تر څنګ کوي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي د مریض په سترګو ورته وګوري، او اند تر څنګه د سره په محبت باندې برخورد وشي، او ستونزه ونه پښتنه وشي چې ستونزه چې د ولایت د کار کې تر څنګه کا د کار زمينه ورته برابره کی د نظارت لاندې ونی سي، کله شي چې مریض په کور کې پات سي او بل اخر ته دوي شي ان شاء الله روغ برته کورنۍ ته وګرځي.
کای به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور لکور څخه سړلې وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچیر یو متات په زور کور نه شړل کیږي، دا یو غټه ناامیدی مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچیر د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کیږي شفاخانو ته، د لار نه کچیر دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي، دوی پوه سي، او د دوی دندل ته کیدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره، کیدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای سي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپله نشي کوای چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف محبت ورسره وي، د پایوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، اندسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جنې رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتيږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دې جنې رخصتيږي، دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي، او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنه کیږي، مختلفو نورو موادو باندې تکیږي، او د دوی مواد د استفاده کچه ډیریږي، او تڅنګ نور مرزه باندې اختکیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخت ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې لکور د معتادینو سړل هغوی نور هم نشوته اړباسي.
د زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده درو دېرس کلن حضرت له 2 کالو راهیسی نشه کوي. د چې په خوا د خپل سیمې تکړه خټګر وو وای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندي پیسې نسم ګټلای، او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اختسو، او د نشو ل عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړي ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې و، تقریبا د 2 کال 2.5 کال مخته ما سره به یو الک کار کول هم د خپلې کوسی منطقې نفر مې وو چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی، ما کار ټوله اجاره وه. نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم، زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې اوس مونږ هم سایه دی په سیګریټ کې سکول بیا واغه مال اسلاند به چې ولاړ و سیګریټ به چې ولګول زه خو په کار به سر ټیټ وو نو ما به ورته ویل چې تمہارا بچا می سیګریټ ته د اخري یک دود دود هغه دوه دود به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر بیا ورځ نه ورځ له دالک ما ته ویل چې زه چرته کار لرم سبا ته نه راځم یو دوه ورځې مار چې ما راځه خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو لس یولس بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو کنی زه به چې سهار لاړم ما به درې بجې دوه نیمې بجې سیمنټو مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پر به ما خشکاري کوله خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ما ته سګرټ راکولو هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله بس بیا د هغه غرمه شوله ډېر په مشکلاتو پورې مې غرمې پورې ځان ورسولو هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو وه چې د هغه دوه کاله مخته ما لرله کار مې کولو ډېر کم تقریبا یو دوه میاشتې مخکې بس بیا مې کار پرېښودلو چا به چې کار نه راته ووي ما زه تکلیف لرم کولی مې نه شلو حوصله نه وه ما په وجود یې ډېر تاثیر کړی وم د هغو انډیوالانو سره زه نه شلم کېناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم حافظه مې ضعیفه شوه وجود مې کمزوری شو حوصله مې نه درلودله تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو د دې کار نه مې باسلې ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې نو بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی ما کور ما په مټ باندې وو ځکه اولاد لرم مور و پلار ما سره اوسي پیسو ته احتیاج نه وم داسې ځکه لاس کار مې کولو بیا په دغه اخري کې تقریبا دا شلو ورځو کې اتلسو ورځو کې بې پیسو کېدلم که نشه مې نه کولی اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو خپل کسب پاتې شولو په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل مګر ما به ورته کتل نو زما ژوند به یعنې دې حالات کې نه وه لکه دا اوس زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت دې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار انور خدای چې کله کله دې ملي لپاره غږ را باندې کې کتنه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جان ته مجيبه خبره کوي شکر دی خدای هر څه در کړی دی کور میرمان بچان پیسې او خه کاروبار.
هی هی د چا له حاله څه خبره؟
ولی څه خبره ده ما پوکا
ستا خبره سمه ده خدای هر څه را کړی دی خو اولادونه نه لرم.
ولی ته خو درې اولادونه لري.
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یو خلا کاګه ده د بل لاسونه کاګه دي او د بل هم پخه کاګه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینټوب هم کړی وو
نو څوکم ته چرا را وخایا؟
تا و میرمنه دی ډاکترانو ته ورشئ که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه ورور مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه څنګه شو ورور معاینات مو کړل؟
هو ڈاکٹر صاحب.
تیراک؟
ها دره ڈاکٹر صاحب.
تو درې چیزې ورې ورم. اوهو خورکۍ ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې ارتخ کارا شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
روکه ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا د په مایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي ها؟ ای بی شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه ورورکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سوال ډاکټر صاحب،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.